دا ډول ماشومان د موټر له مستریانو سره په شاګردۍ ریډي چلولو سبزی خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوختي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کری کوم، سخته ولا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوري ده چې د کون کریالنډ او کور کریالنډ چې د کورونه کو بل مزدانه.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
بازار کې پیاز او آلوګان خرڅو، الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي کو سامان کو خوراک لپاره دلته کار تبه ما شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي:
ایمان او محمد اکبر، دلته د فلزکاری کوو، دا داړي کړکی جوړو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډیر سخت کار دی، مجبوریت یې بس چې کار ونه کوي طریقانه سیخیږي. زه سپینګره مجبوریت یې پوهش.
د ماشومان د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو سخت و بیوزلو او هغو کسانو چې په نشه یې توکو روږدې دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې 300 دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ 300 ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي یعنی یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي یعنی پلار یا مور یې، هر یو انده حتمی نه ده چې پلار یا مور یې، احتیاط مغوی دا ډول ماشومان مو پدې کې نسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډیر وي بے وزلې.
کمال الدین زدران زیاتوي چې 250 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ راډیو ده. امریکا چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشرکې وي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنګي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکول شي د دې هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلوال اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل:
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر لدې څرګندونه څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې امریکا غواړي په عراق او سوریه کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور وکړي. دا ریپورتونه لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د بیانا په غونډه کې روانه اونۍ د اترش په پلازمینه بیانا کې د سوریه بحران د هواري په مقصد جوړیږي ګډون وکړي. د ایران اسنا خبري اجانس د ریپورت لمخې جواز ظریف به د غونډه کې ګډون کوي. د ریپورت لمخې هغه نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریه د بحران او هم د دغه غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان زما غږ آزادۍ رادیو نوري. روسیه په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیزو رسنیو د هغه ریپورتونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي په سوریه کې روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد نور تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیزو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیزو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشار الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیزه رسنۍ تور لګوي چې د موږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او موږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې موږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو موږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله، بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیز له ملاتړه برخمن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تک د یو شمېر افغانانو د مړینې سبب شوی او لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. د چهارشنبه په ورځ له ترکیې څخه د 15 افغانانو مړي کابل ته ورسول شول. ویل کېږي دغه کسانو غوښتل چې د اینان د اوبو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، خو په اوبو کې ډوب شول. د افغانستان د کډوالو او رسنولو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبه په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز تهیه ما که مربوط به شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال
نن سمش البته چې آریانا شرکت پورې اړه لري له ترکیه نه کابل ته راورسیده. 15 جنازې پکې راوړي. ویل کېږي چې دوی د یونان د اوبو لاري غوښتل چې اروپا ته ولاړ سي او ډوب سوي دي او یاده چې د ماشين په چاودنه کې وشل سوي دي.
ویل کېږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپارو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 1.5 افغانان او 1.5 سوري اتباع لیږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جرمنی چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د کورنیو چارو وزیر دی مایزر د ویلي دی چې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی ورته نور د منلو وړ نه دی. هغه له ځوانانو افغانانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې دی پاتې شي. دی مایزر همدارنګه وویل دوی د افغان حکومت سره هم په خبرو بوخت دي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو د آزادۍ په څپو کې خبرونه هر ورځ د پنځشنبې په ورځ له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندز اوسیدونکی. په کندز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډیری ځوانان همدغه اوس هم په کندز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د FM 100.5 اوریدل کیږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه د آزادۍ راډیو .com ویب پاڼه لري اوریدل شي. اوس هم د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاړي په اړه یو ریپورت راوخلو چې د سړ په ناروغۍ اخته دی.
Vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګود دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. 68 کلن ګود په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تیر شپه د زړه یو حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیر شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوچ چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخوانی چک سلواکیا چې وروسته په دوه خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1928 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دای د مینانو د زړه حال داسې بیانوي: کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتېږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کریسمس د واورې په څېر بېواره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنېږي. Kratinka mšení někdy přívali nášku protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, někdy tak zlé to není. Od lásky s tůňou i zhojí se snad.
کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې درخد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي. دا ولسوالي نن سهار وسلوالو طالبانو له درې ساعته جګړې وروسته ونیوله. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره دا مهمه ده چې د شورا تشکیل نوی شي.